کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خبرونې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې سوې. نن دوشنبه د ورید وهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکي چارې مې رحمت ساپای پر مخ وړي. افغان حکومت وایي هغه ورځ چې د پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و. د دې تفصیل به وروسته په دې خبرونه کې واورو. د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال نن نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر د فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونو ته پام وکړي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه له اروپایي متحدانو سره په بروکسل کې خبرې وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو څرخي الوتکه د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو مړینه یو څرګند جنایت وباله او د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسود ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې ډلې د قمندان عبدالغني علي پور پلویانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا نسکوره شوې وي. له دې پیښې وروسته دفاع وزارت د علي پور د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې دغو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې بروکسل ته د سفر پر مهال به بلینکن په افغانستان کې د ناټو پر رول د تروریزم پر ضد پر مبارزه او همداراز د چین، روسیې، سایبری امنیت، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي و چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه له نږدې مشورو ته ژمن دی. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره شي د 2 ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل.
دیوار استنادی این بند 16 متر
د دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2038 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار شاره زمکه هم خړوبه ولای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کووریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا پای ته ورسېده. سپاور د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د کووریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالی مسؤولې مینګ وانجو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیزو هیوادونو ډیپلوماټانو ته اجازه نه و چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري. د دې علت امنیتي دلایل خودل شوی و. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شویلی قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز لاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال او کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنیسټي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو او کارګرانو ته دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو او بهرنیو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د وی هلیکوپټر تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې نظامی عملیات لا روان دي. د الوتکې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ په شپه کې په بهسود ولسوالۍ کې سقوط وکړ او چارواکو د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 500 غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د نوي کال په مناسبت د کروندګرو فستیوال پیل شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې باورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر دی فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونه دي حقونو ته پام وکړي. په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې په نوم اونیس پروګرام خبريږي. د کمال خان بند د وری په څلورمه چاری پایلیږي. پر دې موضوع په دغه پروګرام کې خبرې سوي.
دغه بند د 9 میگاواټ بریښنا د تولید ارزښت لري. د دې ترڅنګ یو څلور تنور بیا زره هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیون متر مکعبه او بو د ذخیره کولو ورته اوبو لري.
د دغه او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او دلایل خپل ځای د بهسود لمړی حصے ته تشتیدل دي. مرکزی قرارګا او ځنی پوسټي لمنځه تللی دي. د افغانستان دفاع وزارت ویله هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حال کې د چتو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هلیکوپټر وبشتل سو او لکبلې نه تنه په څلور چې څلور یې د پاوز پیلوټان وو و وجل سول. دفاع وزارت ویلي چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې ده. که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هرڅه پیښیدای شي. نور په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې تر رانسکورېدو وروسته په دغه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې دغه هلیکوپټر پر رانسکورېدو تورن دي له خپل ډلې سره د بیسود لومړی حصے تښتېدلې ده. خاغلی طارق دا هم ویلی چې د علي پور مرکزی قرارګاه او ځینې پوسټې لمنځه تللی او په خبره یې هغه په تلهم د امنیتي ځواکونو لټه روانه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستيال وایند فواد امان بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات وختي خو تیر ورځ دغه وزارت په وخت پر کړی اعلامیه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوی دي. هڅه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو د سره په دې اړه خبرې وکړو خو دمګړی د نوموړي د کسانو ټلیفونونه بند خو عبدالغنی علیپور د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په مرکه کې دغه پیښه پړه ویلی و چې یو جنگي وضعیت چې کله پیښ شي یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانګ یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر دوی باندې حمله کړې و. خو له دې وړاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د دې قومندان ویان ویلي و ښایي دغه هلیکوپټر د دوی وسلوالو ویشتلی وي. بلخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امر الله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پیښې په شپه د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی. نوموړي دا هم په خپل دی فیسبوکي پوسټ کې لیکلی دی چې دغه پیښه ته قومي رنگ ورکول غلط کار دی او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه پپټاو نه هم ښکارا د هیڅ اقوام په اړه د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. د دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو هم ویلي و چې په دغه شپه چې هلیکوپټر ویشتل کیږي ترانسکور کیږي هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی او د دوی دغه هلیکوپټر الته د ټپیانو د انتقال په هدف باندې سیمه ته تللی و. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی 1390 ویل مریض کال کې په قوس میاش کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. خو په خبرګون کې په پلازمینه کې د مظاهرو او ګډګوډۍ او نوروستا د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ملاتړ لبند خوشی شو. بلې ملاله جان
ډیره مننه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د میدان وردګو والی ویلي چې قومندان علیپور او ډلې لخبل ځای د بیسودو لومړی حصے ته تشتیدل دي او دا ورسته له هغه چې په د سیمه کې د نظامی عملیات پیل شوی او عملیات ورسته له هغه پیل شول چې د افغان پوز یو هلیکوپټر ووشتل سو او په دې هلیکوپټر کې نه کسان چې د پاوز څلور پیلوټان هم پکې شامل ول او وجلسول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ووري اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د بازګر ملي ورځ په مناسبت د کرنیزو محصولاتو لوی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کوېټنون نسوبه لامل د بازګر جشن او نندارتون ونه شو خو دا ځل د بازګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړپوړو دولتي چارواکو او سفیرانو په موجودیت کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې 255 غرفې دي چې پکې کرنیزي توکي لاسي صنایع نندارې ته خدل شوې. نوموړي ویل چې تمه ده په دغه نندارتون کې د پام وړ قراردادونه ترلاسه شي چې د بزګرو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به ګټورې پایلې ولري. لبلې خوا ولسمشر غنی نن د بزګر ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د بزګر د ملاتړ په موخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرامونه لري. خغلی غنی ویلي دا پروګرام به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډیر شر با کمال خان بنچ د کرنې وده او اوبو لګول کې مهم رول لري پرانستل شي. خغلی غنی وایي افغانستان باید په بیلابیلو برخو کې د کرنې د منظمو برنامو په لرلو سره په ځان بسیا شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي نا امنۍ او کورونا وایرس تر ډیره د کوچني کاروبار خلک او کارګر اغیزمن کړی دی. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل چې د محل تر نیمایي ډیر کوچني کاروبارونه زیانمن شوي او یا په ټپه درېدلې دي. نو موړي ویل چې لوی کاروباریان په کوچنیو کارونو مستقیم اغیز لري او د محل ډیری پنګوالو د نا امنۍ او لامل خپلې پنګې بهر ایستلې دي. د دوی په وینا نا امنۍ او د بنسټیزو پروژو نشټوالی د کاروبار کاروبار پر وړاندې لجدي خندونه څخه دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې په افغانستان کې ورسته یو نام نه یو د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. د دوی په وینا کې چیرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، ډیری پانګوال به له هېواده بهر ووځي. خو افغانستان د کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي د سوداګرو د امنیت ساتل ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅه کوي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجرو کارګرو د کار حقوق شکړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 15 مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او عام ترانسپورت پر پروژو کې لوی ونډه لري. د بشري حقونو ډلو له ډېرې مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دې هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده کیږي او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عمل کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوي چې جدي او کوټلي اقدامات دی وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یوه مثبته او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکي په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همیې د ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کیږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 15 جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به همدا شان د دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړاو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 20 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 250 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپناه برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو تر څنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هېواده نه شوی وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو چې خور څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډیر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا 6,500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردم. ازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شد.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د کرهنی او مالداری ریاست چارواکي او د غراز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو څخه خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو دیونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سګنی حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کیږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اتمنو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تیر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانۍ. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړې به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سیم امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموگ ده میوو بازار خوب و او پا زنگری توگه ده لیمو بازار زک لیمو ویتامین سی لری او خلکی ده کرونا ویروس لپاره کروی. موگ یو من لیمو پا 1500 او 1600 افغانیو پیرو او اخه کسان چی لیمون تخ لیمو اخلی او نور و ولایتونو تا انتقالوی خی هاگوی یو من بازار او 1500 افغانیو و پلوری.
دی ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتاره ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کیږي.
ریاست اداره زراعت محلی هم دایو تلاش کرده قسمت ترینینګ دادم اینا که چگونه استفاده میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي. او کاروانګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخ کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانآباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلایزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علیآباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کاروانګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې محل خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو یې ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
د پیړۍ هیلې.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ګلالیو اوریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خروټه ایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه. زه د ښوونکي په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر همدا دی چې 13-14 پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډیره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خورد نړۍ وه، ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان ورونه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډیر ورته خوشحاله یو او هیله م همدا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو پزړه پوری موضوع مچان د دې سربېره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایډ په نوم له امریکا خبرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه کړې ده چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډیر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډیر مهم دی. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسأله د دوی د مرګ او ژوند مسأله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسورونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القا کوي.
ستاسو له پیغامونو
مشکل می داو چې د ازمن مشکل دی. مسلین پر ورسوي د تسلی تعلی وزارت چې دی د مسلین لپاره بدل شي ولا کړی دی. کارتونه ورته جوړ کړی دی بانک مګر پندش پر میاشت کې مسلین ته 1,000 افغانۍ یا 2,000 افغانۍ بدل شي ورکړي. د دوی اصلي حق چې 1,000 افغانۍ د میاشت دی مګر دوی په 15 میاشت کې 2,000 افغانۍ بدل شي ورته حواله کړي. مسلین سخت مشکلاتو سره مخامخ شي. لینې نسته همدارنګ مسالی پر هم ډېر دي. نو دوی ټولې پر وخت باندې بدل شي ورته حواله کړي. نور دا حواله تر مسلین پورې ورسوي ډېر به شي. مننه. هندوستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولی ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي دا یوه ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي نو باید دی کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نظمه په نظر باندې دغه 400 اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پریکړه ده او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو. په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم له هلمند د کښ ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره دغه د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هره ورځ مټران به شباس دي، دلته مټر شباس وي، دلته مټر په شباس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسی ازادي رادیو اوري هغه ځيني پیغامونه مو واوریدل چې تاسی ازادي رادیو ترالي ژلې دي. تاسو له تماس څخه مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه پریږدي. تاسی د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي چې د دې پروګرام موضوع هم د کمال خان پر باند باندې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې د کمال خان باند دورې په څلورمه نیټه پیلېږي. د پروګرام دوهمه نیمایي کې